السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو ز احمد تکل هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 13 سره برابره ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند د ناوې ولسوالۍ له تصفیې وروسته غواړي د دې ولایت نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. قزاقستان او ازبکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اهدافو به هم رڼا واچوو. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بي پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. او ایران وایي چې د اټومي موافقې د برخلیک په اړه له امریکا څخه متناقضې نښې نښانې ورته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بي پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر تیرش په ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول درلود. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حملې وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې یې کړې دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه په همدې خپرونه کې یو راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قدرشاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د ترګرای پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت په ځانګړي توګه له ترګرای سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادر شادغه راز وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د دې هیواد چې دا هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو ټولنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د 19 کلونو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او مالیزیا د 19 کلنو لوبډلو د غوراوی جام سیالۍ پرون د افغانستان او مالیزیا په لوبه پیل شوې. افغان لوبډلې په 8 وکټونو او 268 توپونو مالیزیا ته ماتې ورکړه. لبلې خوا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو دا یو ورځنۍ سیالۍ د روان جولای د میاشتې په 28مه پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندوستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب کې له اوربان سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربان چې د جولای په 9مه نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکیچ د کمولو زونونه رامنځته کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو مورس په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته وویل چې دای له دې اوربان سره مخالف دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له دې اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د ده هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ په کار پیل کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې آیا ایران پر اټومي موافقې عمل کړی که نه، دوه ځلې د یو راپور خپرولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او له دې کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. ظریف په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل، موږ ته بېلابېل سیګنالونه را رسیږي او نه پوهیږو چې په څه ډول یې تعبیر کړو. هغه زیاته کړه چې ایران د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې جدي دی او د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو ته به دوام ورکړي. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته له هغه وشوه چې دواړو خواوو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د پوره وتلو پر شرطونو رسمي خبرې پیل کړي. د برتانیا د برگزټ یا له اروپایي ټولنې د وتلو د چارو وزیر دیوید دیویس پرون له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره په بروکسل کې څلور ورځنۍ خبرې پیل کړي، مخکې له دې چې برتانیا د 2019 کال د مارچ په 13مه له اروپایي ټولنې څخه یو مخوځي دواړه خواوې د شرطونو د پوره کولو لپاره تر دو کلونو کم وخت لري. لازده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نورو ناامنه سیمو کې د عملیاتو پلان هم لري. منځنۍ آسیا ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر اهدافو یوه مرکه لرو.
جناب اتمر صاحب، د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې د پیښور په حیات آباد سیمه کې د ملیشا ځواکونو پر موټر ځانوژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له یو بل سره همکارۍ ته به دوام ورکوي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنه سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوه. خغلی وزیری له اسمت څاروان سره خبرې کړې چې د خغلی وزیری د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي راډیو ته وویل،
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه موږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوی ولسوالۍ کله ټوله تحقیم شي او هغه تصفیه مکمل اجرا شي، بیا زموږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي، د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاصي کړي.
ناوه ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیوله چې په یوه زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تا تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاس پرې ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږکال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زمون قوتونو که څه هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سږکال زمون قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سږکال یو علت خدا دی چې زمون قوتونه کاملا اکمال شوي دي، د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده. هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بې پیلوټه کشفي الوتکو یو سیستم موږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بې پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغېزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمېر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بېرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکله او سنګین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون استانې ته ورسید او د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر ازبکستان ته هم ولاړ شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو او په تیره د داعش ډلې د فعالیت له پلوه اندېښنې لري او افغانستان بیا د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه چې یو شمېر اتباعیې په نړیوالو تروریستي ډلو کې برخه لري د همکارۍ غوښتونکی دی. قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه اسمت ساروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او لومړی د دې سفر هدف ورڅخه پوښتلی.
د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر یو رسمي سفر په ترڅ کې قزاقستان ته ورسېده. ټاکل شوی د قزاقستان وروسته خاغلی حنیف اتمر له خپل ورسره لوړی امنیتي پلاوي سره یو ځای ازبکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی اتمر د یو لوړ پوړي امنیتي پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېده. هلته د نوموړي هیواد له رتبه مقاماتو سره د امنیت، سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام او بهبود مذاکرات لړۍ پیل کړه. مهمه ده چې د جناب اتمر صاحب سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث او خبرې اترې وکړي. د ښاغلي اتمر صاحب د دې سفر هدف هم دا دی تر څو د سیمې هیوادونه یو ځل بیا د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې خبرو اترو ته راوبولي او همدارنګه د د سیمایز اجماع پر رامنځته کېدو باندې به ټینګار وکوي.
آیا قزاقستان ته د ښاغلي اتمر سفر د قزاقستان د اندېښنو د رفع کولو په ارتباط دی چې هغوی په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو له درکه لري او که د دې لپاره دی چې هغوی له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي او هغوی څه ډول مرسته کولی شي؟
دا مهمه پوښتنه ده. نن ورځ خبرو اترو کې هم د قزاقستان لوري د افغانستان لپلاوي څخه مننه وکوله چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې خصوصا د داعش د فعالیتونو پر وړاندې قاطع او نه تحملیدونکی برخورد کوي او همدارنګه دوی ته اجازه نه ورکوي تر څو په دې سیمو کې فعالیتونه وکړي. د بېلګې په توګه موږ کې هم د قزاقستان سره نږدې همکاري درلودي او دوی ته مو د دوی سره مو د دوی ځینې هغه بندیان چې د قزاقي د داعش فعالیتونه درلودل
مونږ د قزاقستان لوري ته وسپاله چې دې عمله دوی ډېره زیاته مننه کړې ده د افغانستان لوري څخه. بل مهمه دا ده چې دوی دا مهال غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې مشترکه ستراتیژي چې دا د سیمې د هیوادونو دپاره جوړه شي او په هغې کې د ترهګرۍ پر وړاندې مشخص تعریف موجود وي، د ترهګرۍ پر وړاندې د اطلاعاتو د تبادلې زمینه په هغې کې مساعده وي، او همدارنګه د تروریزم په وړاندې د مشترکو اقداماتو په موخه مشخص تعریفونه موجود وي. د دې ستراتیژۍ څخه د سیمې هیوادونه د سیمو د هیوادونو ملاتړ په موخه د قزاقستان پلاوی ملاتړ.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې منځنۍ آسیا ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر اهداف خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه نوری اس نوری ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتنه یې کړې.
د افغانستان په اړه د ترامپ استراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د دې هېواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکې ستراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پایل کې په روان دوبي کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نورو خونړیو حملو یادونه کړې او لیکي چې یوازې په 30 ورځو کې لږ تر لږه 209 تنه ووژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ټرمپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي او د دې تر څنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړې د خبرونو سرټکی جوړ کړي، خو جوړېدون که ستراتیژي له دې هم مهمه ده که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابېدونکو امنیتي وضعیت قابو کړي، د ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 300 زیات امریکایي سرتیري دیرو د یوازې 300 نور سرتیرو استول چې هغه به وکولی شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یوه مهم ټکی ته اشاره کوي او لیکي که د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنی هغوی په هغه ځای کې وځپي چې ډېر خوږیږي، او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکې پټ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولی او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. ښایي په راتلونکو میاشتو کې شخړې له دې هم پراخې شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمېر په سلو کې 2 زیات شوی او ویل شوي چې که څه هم کابل کې د وروستیو خونړیو چاودنو له کبله ډېر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتېدونکې مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خپره شوي رپورټ کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمېر کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یو ماموتو ویلي د دغې کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تېره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودېدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
د پېښور په حیاستاباد سیمه کې پرون د پاکستان د ملیشا ځواک پر موټر یو ځانمرګی برید وشو چې په نتیجه کې د ملیشا د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیري ووژل شول. چارواکي وایي په دې برید کې د دریو سرتیرو په ګډون و نور کسان هم ټپیان شوي چې د هغو په وینا د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
دا خبر پختونخوا د مرکز پیښور په حیات آباد سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو موټر ځانمرګی برید شوی چې د چارواکو په خبره دغه ځواک د یو افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژلي او و کسان یې ټپیان کړي دي. د پیښور ښار د پولیسو یو مشر عمران ملک وایي دا پېښه دوشنبه په ورځ د حیات آباد په غنران چوک ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشا ځواک یو ډاټسن موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې ځانمرګي برید کې روټ سره خپل موټرسایکل وجنګاوه او چاودنه یې وکړه. د دغه چارواکي په خبره په دغه برید کې د ملیشیا ځواک د یو افسر میجر جمال په ګډون درې پوځیان وژل شوي او اووه کسان پکې ټپیان دي چې درې ملیشیا سرتیري او څلور ملکي کسان دي. ښاغلی ملک زیاتوي تر چاودنې وروسته یې د پیښې ټپیان د حیدآباد روغتون ته وړي. امنیتي مقاماتو د پیښې تحقیقات او پولیسو د پیښې په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي. دغه ځان مرکی بریدګر خپل موټر سایکل د ایف سي سرتیرو له موټر سره جنګولی چې په نتیجه کې د ایف سي ځواک یو افسر او یو سرتیری ځای پر ځای وژل شول او درې نور ټپیان شول چې درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. حیدآباد د خبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره پر پوله پرته د پېښور عصري او حساسه سیمه ده چې پر دولتي ودانیو سربېره پکې د پېښور د پولیسو د یو شمېر مشرانو او ګڼ شمېر سیاستوالو کورونه پراته دي. په دغه سیمه کې د ملیشیا ځواک پر موټر د ځانمرګي برید تر هغې یو ورځ وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو له خیبر پختونخوا سره نښتې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په لرې پرتې سیمې راجکال کې د وسلوالو پر ضد د نوو پوځي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د پوز د ویان په خبره پر اچکال کې دغه عملیات د داعش وسلوالې ډلې د اغېز غځېده او له افغانستان څخه یې پاکستان ته د راوښتو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر مرکز پېښور سربېره د بلوچستان په مرکز کوټه او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي چې تر دې دمه پکې د پولیسو د جګپوړو افسرانو په ګډون لسګونه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا ګورنر په پېښور کې پر ملیشیا سرتیرو ځانمرګي برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې تحقیقاتو امر ورکړی دی. یاد دې وي چې پاکستاني رسنۍ وایي دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لوروپای طولنه چخه دا برطانیا دا وطلو لپاره دا خبرو نوی پراو پرون د دوارو خواهو ترمینز پا بروکسل که پیل شو. برطانیا او اروپای طولنه جمعنه وکره چی لیوبل سره با همکاری کوی او دا خبری با بریالی توب ترسوی. دا موضوع تفصیل دا اسمت چاروان پرا پورکی واوری.
د بریتانیا او اروپای اتحادیه چارواکو له دې اتحادیه څخه د بریتانیا د وتلو یا بریگزیت لپاره څلور ورځنی خبري پیل کړې. د بریتانیا د بریگزیت یا له اروپای اتحادیه څخه د وتلو د چارو وزیر داوید دافیس له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره پرون په بروکسل کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. دافیس وویل دواړه خواوې به موافقې ته د رسیدو لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. موږ ته ډېره مهمه ده چې ښه پرمختګ وکړو، خبرې وشي او اختلافات وپیژنو، څو په نتیجه کې له اروپایي اتحادیې سره موافقې ته ورسیږو او ورته والی هم سره ومومو او هغه لا پیاوړی کړو. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې په استازیتوب مایکل بارنر د بریتانیا له استازي سره په کتنه کې وویل له دې هیواد سره به خبرې په څو مهمو مسئلو دوام وکړي. موږ ته پکار ده چې خپل دریځونه وارسوو او پرتله یې کړو چې ښه پرمختګ پکې وکړو. همغسې چې پوهیږئ زموږ مرکچي ډلې تر اوسه پورې د اتباعو پر حقونو، مالي مسایلو او د دوو خواوو د جلا کېدو پر نورو مسئلو کار کوي. د بریتانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو تېره میاشت هم د خبرو د دوام لپاره غیر رسمي غونډه وکړه. اکثره بریتانیاوالو د 2014 میلادي کال د جون په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړي. د دواړو خواوو خبرې به څه باندې یو کال نور هم دوام وکړي، خو که دواړه خواوې موافقې ته ورسېدل یا ونه رسېدل، بریتانیا باید د 2019 د مارچ په 10 د تل لپاره له اروپایي اتحادیې ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو، راسره وسې د خبرونې په پاتې برخه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیا او امریکا په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل ویلي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د ده هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسیدلی دي. ښاغلی ظریف په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل موږ نه پوهیږو چې دا سیګنالونه په څه ډول سره تعبیر کړو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکوي. او د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډله د 19 کلنو د غوراوي جام د سیالیو په دوام له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه په پام کې لري. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
مریم مخلم د میدان وردګو ولایت څخه څنګه د کل ژوند ډیر خوندار کوي کابل کې چې اوسېږي کار کوي دفتر کې
اصلا قدرت رښتیا وایم او د دره خبره وکم کابل یوازې د تعلیم لپاره مې او د کارونو لپاره مې ټاکلی ده. نور هیڅ د سنست سې زده پکې خوشاله سم او هیڅ د سنست سې زده کابل کې پات سم د سلامل د کابل کې د پات کېدو فکر کې لوړښتوم نسلو یا سوي ما ترمنه یعنی کسومره سخت ژوند و هماغه د غرنه بوټي راوړل هماغه پټي کې شفتل ریبل هماغه میوي هماغه مونږه دا میوه وچو دا ترکاری باب دا شان سی وچول او هماغه د یالي نو براول هماغه تناره کی ور بلول هماغه پانی را جارو کول او خس راوړل او هماغه نغره بلول او دونه هغه زمال لپاره زدا زمال لپاره ډیر د خوخی می او د کلی ژوند یو طبي یو کلی ژوند یو ساده ژوند یو پاک ژوند رښتیا هم ډیر پاک ژوند
یعنی دا خبرو ټول خبرو سره سره ایتا په نظر خارته د کلی ژوند کې رنگینه ډیر یو کلی ژوند ډیر خایسته د نسبت خارته
بالکل د کلی ژوند خایسته ده د کلی ژوند کولای ده د کلی ژوند خوب ده او د کلی ژوند کې مون کولای سو ډیر یو لبل سره وسی کوم مثلا دلته نسم کولای یا ارڅ سره کې نه مات سلاړ سم ټول ټولي یو پیتاوي کې کینو اته دلته خټول ورځ اوس خدار غره وتلی دی ټیکنالوژي دا دونه مخته تللی اما کلی کې داسې ټول ټول سی په پیتاوي باندې په یو اوجره باندې سره کینی ټول یا وخت ټولي غړي لاړ سي نو دا ډیر خوان لري یو بل سره ناستا یو بل سره مینا خبرې کول مینا دي زیاتېږي نو ژوند ډیر خاصه درته خارېږي او بیا طبیعت څومره خاصه او څومره خاصه موسم.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د پیغامونو سیستم یعنی اس ام اس اتسوه اتلس د یوې تخنیکی ارزې له کبله کار نه کوي. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ. خدا د خبرونې په ورستۍ برخه کې ستاسو له پیغامونو
غلام سخی دغه لرو چې د وزیران کار نه کوي نو چې کار دی وکړي چې ملک دی اوزي ته ورسي چې کار به کینی او وزیران هم بیغم ناسي رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي اده شاه هم سي موقتی غونډه ناسي او غل وزیران هم نه دي ټاکلي دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي کور کې چې خلک نه کوي خو شکر کې خلک نه شاله کور ته جوړ شي چې وزیران یو کار به سي وګرځي چې کار وشي دا سرپرستی دی او دا د درې کال پورې شو نه سي درک نه لګي ټول دغه دي چې دا خبره چې کاروبار نه بل نشتا کم بوجی دو تورکی کار نہ کئی سمکی اڑی نہ چھ غریبانان پکار چھ دغل تو سرگردان نہ حال گرزی بس
نم ہواد دے وړو دغه نو وړو سرپرست وزیران څه کوي دا صحیح دغه پاخه وزیران راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي څه نه دي مصرف کړي ټول ټول ولسته پته ده ټول د افغانستان ولسته معلومه ده دغه خلک دې لرې شي پوه شو موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان دغه ټول تاوان بودجه موږ نه مصرف کړي مصرف وکړي نو بیا به لار پیدا شي او خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي دغه منې نه دي مصرف کړي موږ دغه کراچي ونان یو موږ په دې خبرو پوهېږو پښولې او
زمانو ظاهر الله ہے بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي حکومت نم غوښتنه دا چې زر تر زره دا وزیران بالکل بدل کړي خپل مطلب نوی وزیران امریکا کا پارلمان تا اور ایت اللہ سکو مطلب دا سرپرستان بیخی ختم کر دا مشکلات پیدا کری بیخی چوک بس مطلب نا سم کار نہ کپوش او حکومت مطلب بیخی بیچ جدی ونی سی خبرو مطلب خیار سے بس پٹا بولا دی خ کار نہ ترے کہ سرپرست مطلب چوک پختنہ نہ ترے کہ اول کار بیخی اس پتہ نہ لگی چھ مطلب نہ
سسل پیغامونو سرا